خوشحال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې درته باز محمد عابد په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به درته په جنوبي پښتونخوا په خیم سیمه کې د دوه ورځني علمي او ادبي سیمینار حال په یو راپور کې درکړو. بیا به د شاعر او نقاد قیصر افریدی د مرکې دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د پښتنو د دیرو په اړه په یو کلتوري راپور د خپرونې پیسکه راونغاړو. رازو لومړی رپورټ ته. د سپتمبر په 9 او 10 نیټه د کوټې ښار شمال لویدیز لور ته په پخین سیمه کې دوه ورځینی ادبي او علمي سیمینار جوړ شوی و چې د شاوخوا سیمو او افغانستان لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. په دې سیمینار کې لیکوال تر ډیره په نویو ادبیاتو او نوي فکر غږېدلي، او د اوسنیو جنګي حالاتو څخه یې د پښتون ولس د رایستلو لپاره د ادبیاتو پر رسالت خبرې کړې دي. زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ رالیږلی دی.
دغه دوه ورځنی علمي او ادبي سیمینار د پښین د یوې فرهنګي ټولنې فکرنه او ادبي فورم لخوا جوړ سوی و چې په لومړۍ ورځ یې لیکوالو او پوهانو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ستونزو ته کتنه وکړه او د علم و ادب په وسیله یې د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز وویل که مو ادبیات له رواجي چوکاټونو راونوځي په ټولنه کې به مو مثبت فکري بدلون ته لاره هم هواره نشي.
یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي ترڅو چې زموږ لیکوالان او شاعران په نړیواله ادب باندې ځان خبر لګي، د جمالیاتو په نوي فکرو سامبال نسي، د نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نسي ګرځولی.
د پښتو ژبې نومیالي شاعر درویش دورانی په خپلو خبرو کې د پښتو ژبې معاصرو ادبیاتو ته په کتنې سره وویل چې نن سبا مو شاعران او لیکوال ډیر څه لیکي، خو وایي دا ادبیات مو د معیار له پلوه هغه قوت نه لري چې د نورو ژبو له ادبیاتو سره یې په تاله کې کښېږدو.
ایا دغه شته ادب په دې خاورې چې کوم ناورین را روان او اوس نیمه صدی ته نږدې دي، په دې کې ادب ستا چې رول ستا
پروفیسر فیض محمد شهزاد په پښتو ادب کې د نقد په اړه مقاله ولوستله او وی ویل چې تر څو پورې په یوه ژبه کې سالم نقد او کره کتنه نه وي، د هغې ژبې ادبیات وده نسي کولای.
زموږ تنقیدي ادب د بې ځایه صفتو سوا نور هیڅ هم نه دی. موږ باید د جمادیاتو د مستندو قدرونو څخه کار واخلو او په تنقید کښې ذاتي خوشي او ناخوشي هیڅ مقام نه لري. له دې غلطۍ څخه که چیرې پرهیز ونه شي، نو دا به د پښتو د تنقید د ارتقا په لار کې یو غټ دیوال پاتې شي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو د قیصر افریدی مرکه اوریدلی وي چې د معاصر شعر په عروج او زوال یې خبرې کړې وي. په دې ګڼه کې هم د پښتو په اوسني شعر ورسره خبرې لرو. تمه ده چې د پام وړ مو وګرځي. قیصر صاحب، پښتو شاعرۍ ته وخت په وخت نوي ځوانان راځي، هغوی د کومو تدابیرو څخه کار واخلي چې معیاري شاعري وکړي؟
زما خپل نظر دا دی چې هغوی دې تر ټولو وړاندې د مطالعې له لارې د دې خبرې ادراک وکړي چې په نن وخت باندې د پښتو شاعرۍ چې کوم معیاري سټیج دی، دا سټیج څه دی. هر کله چې دې دغه سټیج دریافت کړو د مطالعې له لارې، دې ته شعوري طور دا کوشش کول پکار دي چې که دې د خپل شعر ابتدا کوي نو باید چې د دې سټیج نه وي، نه دا چې د دې سټیج نه دې لاندې لاړ شي او بیا دې سټیج ته ځان رسوي.
نن سبا که عالمي ادب ته وکتی شي، د شاعرۍ لپاره ډېر چوکاټونه مخې ته راځي، خو پښتو شاعرۍ کې د غزل رجحان ډېر زیات دی. د دې څه وجه کېدای شي؟
او د هغې یو وجه دا هم ده چې دغه نوي سیزونه چې دي، نه خو د خلکو سره مانوس شوي دي او نه د خلکو زړه او نظر دی، د نوو سیزونو سره مانوس شوی دی. د خلکو او د دې اصنافو په منځ کې د مانوس کېدو فضا به هم په داسې صورت کې پیدا کیږي چې په نن وخت کې زیاتره کسان چې هغه د ادب دنیا ته راوځي، چې هغه په زیات نه زیات شمېر کې په توجه سره منصوبې سره دغو اصنافو ته توجه وکړي، په دې کې کار وکړي، دا د خلکو مخې ته راوړي چې خلک یې ولولي، د هغې ورسره دلچسپي پیدا شي.
قیصر صاحب، ځینې شاعران په یوه وخت کې ډېر مشهور شي خو د وخت په تېرېدو سره بیا یې څوک نوم هم نه اخلي. د دې سوجه کې دی شي
اصل کې د دې غډیر وجوهات کې دی شي هغه زمونږ په معاشره کې ډیر داسې خلک شته دي ډیر داسې شاعران شته دي که دا هغه انفرادي دغه ته ګورو نو دا ویلی شو چې د هغه یو وجه خو دا ده چې د هغه چې کوم تخلیقي قوت و هغه بس همدومره او د هغې نه پس ختم شو خو سوال دا دی چې د یو سړي تخلیقي قوت یا شته دی بیا یا یو دم ختم شي داسې ولې ختمېدی شي زمونږ چې کوم د ژوند نړامې دي ذمہ داری دي او منڈے تڑی دی شور شغرب دے نہ روزگار تیا دا روزگار دے دا روزگار غمونه دی دا سیزونو پا حقیقت کی مون ڈیر بس لحیت خلق او خوڑا دے دا پارا چکما یو ساد پورے آزاد فضا پکار ہوئی آزاد ذہن پکار ہوئی آزاد زڑ پکار ہوئی اگی تاغا میسر کی گی نا پاغی بان اخبل حال راضی اخبل موڈ ور بان راضی مگر پاغ وقت دا سراغ وقت نوی چی دے کینی اداغین مناسب کار والی اموڈ ختم شی حال ختم شی بیا چی دے اور پسی منڈا ہوئی بیا سی تخلیقی دغه کی گی نا دے وجی نا لکا زیادتر تخلیقار چی دی مون لدی سی زنو مخوڑ
مطلب دا چی دخی شایره دا پار خم موڈ ضروری خبره دا
چی سمر ماحول خوی زدا گڑن لشن چی ترسو سمر چی دے یو شایر زر او دماغ آزاد وی عمر دغه په شعر کې طاقت او قوت موجود
د دې موډ نستا سي مطلب څه دی الهام او تخیل
د دې موډ نه زما مقصد لکه هغه الهام کته نه د کوم بچ په خوا خلق وي چې ردا یو الهامي تور البته د دې موډ نه زما مراد د یو شاعر ذهني فضا ده دغه ذهني فضا جوړېدل او دغه ذهني فضا چې دا ضروري نه ده چې مونږ د دې تارو مور احمد وایي دې ته د مونږ الهام وایي یا د مونږ د زړو نظریو په مزداق دا وایي چې ردا د شعر دیوی چې دا غرض یو شاعر ته په دماغ کې خیالونه اچوي او داسې داسې د دې ځان له لکه موږ همدغه عمره ویلی شو چې د شاعر ذهني فضا چې ده د هغې دپاره یو وخت یو ماحول په کار وي یو آزاده فضا په کار وي اوس دا ذهني ماحول چې دا ځان له یو تجزیه غواړي یو تشریح غواړي چې د هغې زه نه ګڼم چې ګني موږ سره دومره مناسب وخت نه دی
باختر ستوري قدرمنو اوریدونکو اوس وخ راغلې دی چې د پښتنو د ډیرو په حق لدر ته رپورت وړاندې کو د تنگ ټکور دا ساس چې د چاپ غوګونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو ډیرو طبيعي دیره د پښتني کلتور داسې یو برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم پر روایتي بڼه پالل کیږي دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې دا چې اوس ولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده هغه د دیرو د رنگ د پیکا کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولی
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې ډیره ښه ځلېده دیرو کې به په غم او ښادیو کې ټغرونه خواره وو خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی هغه دا چې په امنیت خلک ډیر باور نه لري همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي بوختیاوې ډیرې زیاتې دي یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي اوس میلمه نو تم په زنو سیمو کې نه خوشحالي کې ویلته هم دا نام نه ده
په خو به ډیره د جرګو مرکو زیو او په کلیواله کچه و په کې لوی لوی پریکړې تر سره کې دي د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو مشر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا منی چې د ډیرو هغه په خوانه برم نه دی پاتې خوای چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې مونږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یوړل یعنی هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باید شول چې د ډیرې ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده وای چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندۍ ساتي.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریا اوسیدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیلچې په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه یې پېژنم. د دېرې او کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانات دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
له دې وروڅخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال امرخیل چې په اروپا کې میشت دی وایي چې د دېرو خوند او مزه یې نه ده څکلي، خو له انټرنیټي دېرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. دیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو ناامنیو یې خوند او رنگ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په دیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې دیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.